د مشال ریو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو بجې د تر دوو پورې په دې خبرونه کې زه حسیبه شهید تر سره يم. په دې خبرونه کې درته ګڼ تازه خبری رپورټونه لرو او شعر او تصوف اونیس پروګرام هم خبرولو ته ځانګړی کړی دی. خو تر هڅه د مخه درته بوریوال کاکړ د دې سات خبرونه وایي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د افغانستان د خوست په ولایت کې نن سهار د سلور بجو په شاوخوا کې د پولیسو پرې ودانۍ وسلوال برید سوی چې مرګ ژوبلې اړولې ده. امریکا د یمن له ولسمشر علي عبدالله صالح څخه غوښتي چې د استعفا لپاره د خپل ژمنه سر ته ورسوي او برتانیا د پیسو د نړیوال صندوق د مشرتابه لپاره د فرانس د مالیې د وزیر ملاتړ کړی دی. د افغانستان د خوست په ولایت کې نن سهار د سلور بجو په شاوخوا کې د پولیسو پرې ودانۍ وسلوال برید سوی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې څلور تنه ځانمرګي بریدګر په یو سراچه موټر کې د ودانۍ مخې ته کوز شول، په پولیسي ډزې پیل کړې او پر مخامخ ودانۍ ورننوتل. د نوموړي په وینا چې د مقاومت په ترڅ کې دوه تنه برید کوونکي وژل شوي. سمنوال محمد یعقوب زیاته کړه چې په پیښه کې درې پولیس مړه، دوه ټپیان او یو عام وګړی هم ټپي شوی دی.
څلور نفر انتحاریانو حمله کړې ده او دوی په استفاده د سرحدي پولیسو د یونیفورم نه اوس دوی داخل د تعمیر کې دي. جنگ جریان لري، ساحه زموږ د
د نکیب الله متنوال ریپورت ته غوږ وست. امریکا د یمن له ولسمشر علي عبدالله صالح څخه غوښتي چې د استعفا لپاره د خپل ژمنه سر ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن په یو بیان کې ویلي چې امریکا په یمن کې په سوله ییزه توګه په واک کې د بدلون لپاره زور اچوي تر څو د هغې په خبره ولس د یو منظم، آرام، جمهوري او خوشاله یمن د جوړولو لپاره کار وکړي. علي عبدالله صالح پروند وویل چې دی دې ته تیار دی چې یو راضینامه لاسلیک کړي، خو هغه د یوې کودتا په توګه د دې معاملې غندنه وکړه. نوموړي امریکا او اروپا ته خبرداری ورکړ چې د ده واک پریښودنه کیدای سي چې د القاعده سخت دریځ شبکې ته دا لاره هواره کړي چې یمن په خپل واک کې واخلي. علي عبدالله صالح په دې وروستیو کې دوه ځله د استعفا ورکولو معامله رد کړه، خو د ریپورټونو له مخې د دې وروستي تړون له مخې چې امریکا، اروپایي ټولنه او د خلیج هم د همکارۍ شورا یې هم ملاتړ کوي، به له استعفا ورکولو وروسته پر نوموړي مقدمه سرته نه ورسیږي. برتانیا په رسمي توګه د پیسو د نړیوال صندوق د مشرتابه لپاره د فرانس د مالی د وزیر کریسټن لیګارد ملاتړ کړی دی. د برتانیې په کابینه کې د مالی چارو مشر جارج اوس بورن په یو لیکل سوي بیان کې ویلي کریسټن لیګارد د دې کار لپاره د پاموړ نوماند ده. بیان زیاتوي که چیرې نوموړی وټاکل سوه نو دا به د پیسو د نړیوال صندوق په 60 کلن تاریخ کې لومړی ځل وي چې یوه میرمن یې مشري وکړي. د پیسو نړیوال صندوق له هغه وروسته خپل نوی مشر لټوي چې د فرانس اقتصاد پوه او سیاستوال دومنیک سټراسکان تیر اونۍ له خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. پر دومنیک سټراسکان تور و چې د نیویارک د یوه هوټل پر کارکوونکي د جنسي تیري کولو هڅه کړې وه. په جورجیا کې د مخالفو ډلو په زرګونو ملاتړو د دې لپاره لاریونونه کړي دي چې ولسمشر میخایل ساکاشویلی دې استعفا ورکړي. دغه مظاهره چانو ولسمشر میخایل ساکاشویلی په دې تورن کړي چې ټول واقع په خپل لاس کې اخیستی دی. مظاهره چانو پر حکومتي چارواکو دا تور هم لګولی چې تر مظاهرو وړاندې د دوی په سلګونو موټرونه په خپل ولکه کې اخیستي دي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر ویلي پر ولسمشر میخایل ساکاشویلی لګیدلی ټول تورونه له حقیقته ډیر لري دي. ایرانی فلم ډایریکټر محمد رسولوف په فرانس کې د فلمونو د یوې میلې په ترڅ کې د تر ټولو ښه فلم ډایریکټر جایزه وګټله. د نوموړي دا جایزه د هغه میرمنې ترلاسه کړه، هغه ځکه چې محمد رسولوف ته په ایران کې یو عدالت د تیر کال د دسمبر په میاشت کې له خپل یو بل همکار جعفر پیناهی سره یو ځای د 6 کلونو د بند سزا واوروله او پر هغه یې بندیز ولګاوه چې په راتلونکو 20 کلونو کې به فلمونه نه تیاروي. دا دواړه کسان که څه هم په ضمانت خوشې کړل سوي دي، خو پر دوی دا بندیز هم لګول سوي دي چې له ایران څخه کوم بل هیواد ته سفر نسي کولای. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د روان دویم ټیسټ په دویمه ورځ د لوبې تر پایه ویسټ انډیز په خپل لومړي اننګز کې د اتو لوبغاړو په سر یو سلسله رتیا منډې کړې دي. تر دې وړاندې پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 202 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. پاکستان ته دا وخت پر ویسټ انډیز د 88 منډو برتري حاصله ده او د هغوی دوه لوبغاړي لا پاتې دي. بل پلو به د انډین پریمیر لیګ په لړ کې نن هم دوی لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې به رایل چیلنجرز بنګلور له چینای سپر کینګ سره او په دویمه لوبه کې به کلکتا نایټ رایډرز له ممبئی انډین سره بازی کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. په روانه خبرونه کې به دغه ټکو تفصیل درته خبر کړو. په دې خبرونه کې په قبایلي سیمه کورمه کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ د نښتو حال درکوو. د سیمې خلک د دې نښتو له وجې له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
غاړ غاړ حکومت یې میزایل موټر مو باندې هیډ کیږي او خالق حکومت یې کورونا نه بهر نشي وتای.
د افغانستان د خوست ولایت د ډلې ځانمرګو بریدونو حال درکوو چې د ترافیکو پر ریاست شوی دی. د دې ریاست یو مشر
زموږ د ترافیکو په مدیریت باندې څلور نفره انتحاریانو حمله کړې ده او دوی په استفاده د سرحدي پولیسو د یونیفورم نه.
په کراچۍ کې افغانستان ته د ناټو لپاره سامان وړونکو کاروان ډریوران له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر دای بټابا د عملیاتو په اړه څرګندونه کړې دي. څه څرګندونه کړې؟
خلق نن دا غندنه کوي چې د امریکای هلیکاپټرو د پاکستان د فضائي حدودو خلاف ورزي کړې ده. نو بیا چې راکمو خلکو زمونږ د ځمکې خلاف ورزي کړې ده، نو چې بیا راغی مو ماغه پر زور الفاظو باندې دغه وشي.
په پاکستان کې د لوډ شیډنګ په اړه هم درته تازه حال لرو او د دغو خبرې د پټونو تر څنګ شیر او تصوف اونیس پروګرام مو هم خبرې دور لپاره چمتو کړی دی. تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم د خبرونه لومړی موضوع ده. کوزه کورما ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نښته کې و کسان وژل شوی دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د شخړه د دغو دواړو ډلو ترمنځ نن پیښه شوې ده. په دې اړه د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی تفصیل راکوي.
شیا سنی ډلو ترمنځ د نښتو له امله په کورما ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامیه تر مخه و کسان مړه او یو شمېر زخمیان شوي دي. انتظامیه وایي چې نښته پرون شپې د کورما ایجنسی په مختلفو سیمو کې شروع شوې ده. سبکې تر اوسه پورې څلور کسان د شیا ډلې نه او درې کسان د سنی ډلې نه مړ شوي دي. ځایي خلک وایي چې په نښته کې دواړو ډلو لخوا د ورکوټو او وټو وسلو استعمال کیږي چې له وجې په خلکو کې یاره ترخه خوره شوې ده. په دې هکله د سیمې نه یو کس پشال لډیو ته وویل.
غاڑ غاڑ حکومت میں ذیل موٹر منہ بنے ہیڈ کی گی اور خالق حکومت کورونا نہ باہر نہ شیوا تائے اور خالق کو تر زیادہ تکلیف تے دے غ حکومت منونو دے غ ارج در زیادہ تکلیف تے خالق باہر نہ شیوا تائے.
بلخوا یو اپ بل باندے دبردونو پو وجہ زیادہ خالق تا مرگ جوبلا اوخت دا چلا عمل د سیمه په هسپتالونو کې ایمرجنسی نافش شوی دا. د سیمه نا یو هسپتال چرواکی عبد اللودود مونتا اوئل
ایمرجنسی نافش دا میڈیسن فور ډیر دی ټو سٹاپ موجود دی. مارننگ شیفٹ نائٹ شیفٹ ایوننگ شیفٹ ټول کیژوالټی کې موجود دی. وارډونو باندې موجود دی.
د نخاتې په حق له مشال لډو چې کله انتظامی چرواکي تحصیلدار نواب خان سره تماس ونیولو نو او ویل چې دواړو ډلو ترمنځ نخته ادریدلې ده او فریقینو ترمنځ جرګې پیل شوې دي.
مورچو ته ورسېدو کمیټې مطلب د ورګې جوړې شوې ده. هغه کړه ادوار سره نه پیر ویلار ده جرګې امن لپاره به مطلب اوس مور وخت دی.
یاد دي چې برکور میجنسی په شلوزان تنګي سیمه کې د منګل او توري بنګخ قومونو ترمنځ د اوبو او د لارې په سر د جنگ شروع کېدو نه وروسته د شیا سنی ترمنځ نښته په ټول کورم ایجنسی کې خوره شوې ده. طارق اورگزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
دا مشال رادیو ده.
تاسې مشال رادیو اورئ. نن سهار د افغانستان خوست ولایت د ټرافیکو مدیریت پر ودانۍ ډله ییز ازان مرګو بریدونه کړي دي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د پولیسو لخوا دوه تنه برید کوونکي وژل شوي دي. د خوست ملکی روغتون سرچینې وایي چې دوی ته درې مړي او درې ټپیان وروړل شوي دي چې پنځه یې پولیس او یو عام وګړي دي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
نن سهار وختي د خوست ښار لوی دیز لوري ته د پروژې په برخه کې د ترافیکو مدیریت پر ودانۍ ډلې ځانمرګي بریدونه وشول. د خوست د امنیه قماندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې څلور تنه ځانمرګي بریدګر په یو سراچه موټر کې د ودانۍ مخې ته کوز شول، په پولیسي ډزې پیل کړې او پر مخامخ ودانۍ ورننوتل. د نوموړي په وینا چې د مقاومت په ترڅ کې دوه تنه برید کوونکي وژل شوي. سمنوال محمد یعقوب زیاته کړه چې په پیښه کې درې پولیس مړه، دوه ټپیان او یو عام وګړی هم ټپي شوی دی.
زموږ د ترافیکو په مدیریت باندې څلور نفره انتحاریانو حمله کړې ده او دوی په استفاده د سرحدي پولیسو د یونیفورم نه چې تاسو ګورئ چې دا د ترافیکو مدیریت مخامخ د سرحدي قرارګاه ده. ان په دې حساب دوی لاند دلته موټر درول لري، په قراول باندې ننوتې دي، قراول ورسره جنگ کړی دی. موټر تاسو وینئ چې پولیسو وشته ده، خو دوی بیا هم دخول کړی دی. اوس دوی داخل د تعمیر کې دي، جنگ جریان لري، ساحه زموږ د کنټرول لاندې ده.
د خوست د امیر روغتیا سرپرست ډاکټر رفتنای هم وایي چې دوی ته درې مړی او درې ټپیان ورول شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبان ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي ټلیفوني پیغام کې ویلي چې نن سهار د خوست پولیسو د چټک غبرګون پر پوستا او نور امنیتي تاسیساتو د دوی ملګرو برید کړی او لیکي چې پولیسو ته یې دروند زیان اړولی. د یادونې ده چې د خوست د ترافیکو مدیریت درې پوړیزې ودانۍ شاته د پولیسو چټک غبرګون کې قمانداني د کرنې ریاست او پوسو سوه مترې کې د یونما دفتر او د خوست والی کور موقعیت لري. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال رادیو اوریده. عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی د پاکستان په ایبټ آباد کې د اوسامه وژل کېدو هرکلی کړی دی، خو د امریکا له لوري په دې اړه د خپل سرو عملیاتو د سرته رسولو غندنه کړې ده. اسفندیار ولی دا څرګندونې په یوې خبري ناسته کې کړې دي. د دې خبري ناسته تفصیل د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
د خپل ګوند اهم غړو او کارپوهو د غونډې نه وروسته د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان په ایبټ آباد اپریشن کې د اوسامه بن لادن وژنې واردات تخویلې. ولی طریقې واردات یعنی د امریکني فوجونو پاکستان ته بغیر اجازه را ننوتلو ته د هیواد په ازادۍ او سالمیت په ضد یو قدم ګڼل دي. د اوویل
چې د ایبټ آباد واقع چې کوم شوی را هغه باندې خپل فیصلې وي او خپل دغه مونږ کو نو هغه کې مونږ په یو نتیجه رسیدلو چې مونږ واردات دنه مونږ نه کوو، خو د طریقې واردات چې دا غیر غندنه ضرور کوو. امریکای له پکار دا و چې زمونږ سکیورټی ایجنسی، زمونږ حکومت، زمونږ فوج دای په اعتماد کې رښتې وي، دا غیر نه پسته چرته قدم رښتې غو به رښتې.
اسفندیار خان زیاته کړه باید چې ټول کام د عربو، چیچن او ازبکو ترخګرو خلاف هم आवाज پورته کړي. څوک چې په غیر قانوني توګه زمونږ په خوره پراته دي او خپل ناول مقصدونه ترسره کوي.
دا وایو چې خلک نن کینی او دا غندنه کوي چې د امریکای هلیکاپټرو د پاکستان د فضائي حدودو خلاف ورزي کړې ده. نو بیا چې راکوم خلکو زمونږ د ځمکې خلاف ورزي کړې ده او د هغه حدودو خلاف ورزي کړې ده او راغلي دي د ازبک او تاجک او عرب او قسمه قسم خلک راغلي دي او دا ناس دي او د التنه دهشتګردي کې یوم په ملک دننه اوم د ملک بهر پټه دي چې بیا د هغه مو ماغره پر زور الفاظو باندې دغه وشي.
د یو پښتنې په ځواب کې اسفندیار خان وویل چې د دوی ګوند د بی پایلټ الوتکو یا ډرون بریدونو د مخکنه غندنه کوي ځکه چې د یو ګناګار سره لسبي ګنا خلق هم مری. د اوایل
ډرون بریدونو خو مونږ مخکې غندنه کړې ده، اوس هم غندنه کوو ځکه چې د ډرون کې یو اخو هغه بیړۍ د کنزلو والی قیصه ده. غرض ته د یو کس د کنزلو یو غونډه بیړۍ ته وکنځي نو د هغې تاته فایده رسي که نقصان رسي. که یو ستا ټارګټ ته خوچته راشي او هغه یو ټارګټ سره ته لس یا دولس بې ګناه مړ کړي، د دې فایده چا ته رسي؟ تا ته رسي، چا حمله کړې ده هغه ته رسي او که نه هغې نورو خلکو ته رسي. نو مونږ دا وایو چې که دی کې بې ګناه چې مري نو د هغې فایده خلاف
د طالب وسلوالو سره د خبرو اترو او روغ جوړ په حقله اسفندیار خان وایي
خود اول سر نه دا وایو چې درې خبرې به اول فیصله کی. یو دا چې هغه به د حکومت ریټ ونی، دویمه دا چه با تشدد غندنه کی او درې متا چاغه بتا وعده کی چې داغه خوره بعد پاکستان تر نه یاره پاکستان نه بار د دهشتګردۍ لپاره نه استعمالي کی دغه درې ګورنټۍ دې راکی موږ ورسره خبر کولو ته تیار
دی. دا ونی وردا چې عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي او د خیبر پښتونخوا وزیرانو بشیر احمد بلور او میا افتیار حسین د مخکنه د ابتابات اپریشن او د اسامة بن لادن مرګ ته د پښتون قام او خورې د پاره یو ښه عمل ویل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو ری ناټو ته د پاکستان لارې تیل وړلو باندې د بندیز او په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پایلوټا الوتکو د حملو پر ضد عمران خان او د هغه پلویانو په شمول یو شمېر ډلو کراچۍ کې دوه ورځنی احتجاج پیل کړی دی. کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په دې احتجاج باندې رپورټ راکوي.
په قبایلی سیمو کې د ډرون حملو او افغانستان کې میشته ایساف او ناټو ځواکونو ته تیلو د سپلای په ضد کراچۍ کې د تحریک انصاف په اعلان احتجاج روان دی. احتجاج کوونکي د کراچۍ بندرګاه سره نږدې نیټی جټی پل باندې راجمع شوي دي او دغه سړک یې د دوه ورځو دپاره د ټریفیک په مخ تړلی دی. احتجاج کوونکو ته د تحریک انصاف مشر عمران خان او نورو مشرانو وینا وکړه. احتجاج کوونکو په لاسونو کې بینری نیولی دي چې پکې د امریکا، اسرائیل او هندوستان پزد ناری لیکل شوې دي. څو احتجاج کوونکو د خپل راتګ مقصد مشال ریډیو ته داسې بیان کو:
مار الیاس ته دما تعلق د بنیر سره ده. چې یو طرف ته یو کس دسو کو د ټانګا پارٹی وای نو موږ دا ثابتو چې د ټانګا پارٹی به ان شاء الله په پوره ملک په هر غلای کې هر ځای کې دا زموږ د ډا आवाज ده او هر ځای به عمران بس موږ د اسلام آباد طرف ته ځو. د پارلیمنت کې راو وکاو، د ارباب اقتدار کې راو وکاو او بیا به ان شاء الله کنه کې نه دانې ستاره پوره وال ته ناشې سو پوره د نظام بدل شوی نه.
خاص جنوبی وزیرستان محمد زمان الدغه خو کورونا ټول پاکستان فوج رانا ډنګړل موږ دا تر امریکانا زیات ظلم موږ سره پاکستان کوي. اته چې تاسو راشه کورونا وګوره میډیا ته د ازادي ورکی کچېر موږ دهشتګر ثابت شوی اورا دا شی ټول هرڅه دا ختم شي. که دهشتګر نه وي موږ د پاکستان خلک وي موږ سره دا ظلم بند شي. موږ مین مقصد دا دی چې پاکستان چې کم دی پاکستان د حکومت په خوشي باندې موږ ډرون حملې کیږي دا دا بند شي.
احتجاج ته راغلو ځوانانو کې داسې هم وو چې ویلې عمران خان په څیر هغه لوی لوبغاړی وویني چا چې 1992 کې نړیوال کپ ګټلی دی.
کمال حسین مې د سواد نه راغلی یم او دې درنې لا راغلی عمران خان سره. خرچه خو مې 14000 روپۍ ریټرن ټکټ شوی دی. یقینا کا بار ملک زمونږ دوستان دی هغه پی ایچ ډی کې فرانس کې هغه زه را د خپل ما په فیسبوک باندې چې ته هم خلاص عمران خان جاین کا زما یو کزن راجوت کړي ما قطر کې دی بار بار باغ ماته چې تلار عمران خان خامخا جاین کا
زما د زمينه د وسره زمونږ د ملک نومې روشن کړي دی په ورلد کپ کې په 1992 کې.
ظفر نام دی او سواد علاقې سره تعلق ته ان شاء الله هغه یو زیدی او یو نډر انسان دی. تاریخ چې گوا دی داغه پوره ورلد گوا دی چې هغه ورلد کپ چې لوی غړ ایونټ سیسټم دی نه چې هغه فتح کړي دی ان شاء الله دا به فتح کیږي ان شاء الله.
سن قم پرست ګوندونو، پاکستان مسلم لیگ، شیر بنگال، اف ای ایم موومنت، سنی تحریک، جمعیت علما اسلام، سمیع الحق ډلې او د مزدورانو تنظیمونو هم د دغه احتجاج حمایت اعلان کړی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ناټو ته د پاکستان لارې تیل وړلو باندې د بندیز او په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو پر ضد عمران خان او د هغه پلویانو په کراچۍ کې دوه ورځنی احتجاج پیل کړی دی. اخوا د دې احتجاج له وجې ناټو ته تیل وړونکي ډریوران شکایت کوي چې د دغه احتجاج وروسته د دوی ژوند نور هم له خطرونو سره مخ شوی دی. د ډریوران وایي چې کله عمران خان یا بل کوم مشر ورته متبادل روزګار ورکړي دوی تیار دي ناټو ته تیلوډونکو لارویو چلول پریږدي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی کراچۍ کې دغه ټینکرو د څو ډریورانو سره هم خبرې اترې کړې او داسې رپورټ یې برابر کړې.
کراچۍ نه بګرام هوایی ډګر ته د ناټو او ایساف ځواکونو د پاره تیلوډونکو ډریوران وایي چې د دوی ژوند وار د مخه تریخ او د ستونزو ډک وو. خو د عمران خان لخوا د ناټو د سپلای په ضد د تحریک وروسته د دوی ژوند نور هم د ستونزو ډک شوی دی. ناټو ته تیل رسوونکو څو تنو ډریورانو خپلې اندېښنې دې ټکو کې بیان کړې:
زمانم سیف الدین نه څوک روټې ته پرېږدي، نه څوک خبرې ته پرېږدي، بس ټوله شکر پېښور کې تقریبا 15 ورځې خود خراب شو یاره ډیر خراب شو یاره هغه وخت لګیننن په تورخوم کې ګوډی سوي لز ګوډی ننن سوي په تورخوم
ته خاب نیټو ټینکر
بل ټینکر کې مې
ډیر نستی تیرا کړو بس پرابلم وو په خو نه وې هر ټیم بدل ملاوي دل دا نیټو کې خو بیا خيو مړو رنگونه مرو
علاقے خبر يم مې ګل نذیر دی ډرایور يم ډیر مشکلات دا ډیر مشکلات جهاد نه سوا مشکلات ژوند دم را تاریخ له جهاد نه سوا دا کار چې مونږ پری مونږ پلورنیکین دغه دانته دو او مونږ په وطن کې هیڅ نشته په خبر کې هیڅ نشته بغیر د لارو روزګار نه مونږ داسې دانته نشته دی چې مونږ یو کلر روزګار سره تقریبا د نیټو سپلای په دغه کې 3000 ګوډی دی او په هر ګوډی کې دوا کس دی نو شپږ زره خو کلینر ورډر ورشو نو دا کې 400 پیر مونشان دي د ټیکادارانو نو 100 پیر کسان په کې کار کی دا به ټول متاثر شي بیروزګار به سنس دانانو ته اعلی داسې هدایت وکړي چې بچاله کورسې په لوس ویر شي کنه بسې چې والا وطن د ټول په ور پسې شي خو جزه دغه کورسې نه کوزنه شمزکه خو به چې کورسې وو ته لویر شي کنه بیا یې نه د کوم خیر وخت دی نه د ملک خیر وخت دی نه د ولس خیر وخت دی نه د انسانانو خیر وخت دی خالی به دا طریقو باندې هر سړی د کورسې غل دی
ډرایوران وای کبل روزګار ورته پیدا شي نه دوی تیار دي چې دغه کاروبار پریک دی خو پاکستان کې بیروزګاری دومره زیاته ده چې دوی مجبور دي سر په تل کې کېږدي او د خپلو بچو لپاره دوه وخته روټۍ وګټي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ری ورسپنه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې کته هم د قبایلی سیمو د خلکو پاړه د فکر دی چې دوی جګړه مردي خو د مقاله د لیکوال په وینا دوی امن خوښوي او تل یې د واکمنو د واکونو د ناسم استعمال پر ضد مبارزه کړې دي. لیکوال وایي چې په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو اړتیا شته. د دې مقاله غټي کې له بشیر ګواخ اوري.
د پاکستان څخه خبرېدونکي د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په دې مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې قبایلي سیمو ته په نړیواله کچه پام اوخته خو زیات شمیر خبریالان پوهان او څېړونکي د دې سیمې په اړه په ګونګوسو او په دروغ ولاړو خبرو باور کوي. د لیکوال په وینا برتانویانو د قبایلو خلک له تشدد ډک خلک بلل او د دوی د تابع کولو لپاره یې څه د پاسه 100 کاله وړاندې د اف سی آر قانون راوویست چې تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت لخوا د ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ لارې عملي کیږي. د ورسپانې په وینا د اف سی آر د قانون تر مخه پولیټیکل ایجنټ یو مخالف کس د نیولو او ترې د تحقیق کولو حق لري، د جرګې له لارې خپلواک نور قوي کولی شي او یو پوره قوم ته هم سزا ورکولی شي. په مقاله کې راغلی چې د قبایلي پښتنو په اړه ویل کیږي چې دوی جهاد او د مذهب لپاره جنگونه کول غواړي، خو لیکوال وایي چې داسې نه ده ځکه چې د پښتنو هر وخت د واکمنانو د نارواو په خلاف ګام اخیسته او د باچا خان د خدایي خدمتګارانو په غورځنګ کې د برتانوي استعماریت په ضد سولیزه مبارزه کړې. بل خبره دا چې کچیرته رښتیا هم پښتانه دومره د مذهبي جنگ جګړو شوقین وي نو بیا د پاکستان تر ټولو غټ جهادي تنظیمونه لکه لشکر طیبه او جیش محمد په پنجاب کې ولې پیدا او په مخ لاړل. لیکوال زیاتوي چې د 2002 کال په پارلماني ټاکنو کې مذهبي ګوندونو ځکه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ډیر وټونه واخیستل چې دغلته نورو غیر مذهبي سیاسي ډلو ته کار کول ګران وو او د جماعت علما اسلام په شان مذهبي ګوندونو د مدرسې او جماعت په کارولو سره ځان حکومت ته ورسو. د لیکوال په وینا د پاکستان پوز هم دا غوښتل چې غیر مذهبي ګوندونه په قبایلي سیمو کې کمزوري کړي او پر ځای یې مذهبي ګوندونه ټاکنې وګټي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې مقاله کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې کوم تشدد کیږي د دې وجه دا نه ده چې د دې ځای خلک د جنگ جګړو سره مینه لري یا دا د پښتنو کلتور دی، بلکې د دې لامل خراب حکومت، د غریبۍ زیاتوالی او د روزګار نشواله دی. لیکوال لیکي چې په قبایلي سیمو کې آرامي د پوځي عملیاتو له لارې نشي راتلی، بلکې دغلته د سیاسي اصلاحاتو ضرورت دی. هغه وایي چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي بدلونونو د راوستلو په لړ کې د سیاسي ګوندونو ته د کار کولو لار هواره شي څو په مناسب سیالۍ سره خلک خپل استازي وټاکي. لیکوال زیاتوي چې که څه هم ولسمشر آصف زرداری د قبایلي سیمو لپاره د یو پیکیج اعلان وکړ او د پولیټیکل ایجنټ د واکونو د کمولو په برخه کې هم یو قانون ته لار هواره کړه، خو په دې حق لا نور هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
تاسو مشال ریڈیو اوري په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې کړکېچنې شوې. پاکستاني حکومت د هیواد دننه ملیشیا ځواکونو ته روزنه ورکوونکو د امریکا د ځانګړي ځواک غړو ته د وتو حکم ورکړی دی. په دې اړه ورځپاڼې واشنگتن پوسټ یوه مقاله خپره کړې چې غټې کې درته اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د امریکا د یو پوځي چارواکي د خولي وایي په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا حکومتونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته پاکستاني حکومت د ملک دننه ملیشیا ځواکونو ته تربیه ورکوونکي د امریکا د ځانګړي ځواک څه باندې شل غړو ته د ملک نه د وتو حکم ورکړی دی. مقاله کې لیکل شوي چې دا مهال د پاکستان دننه شاوخوا یو نیم سل د امریکا د ځانګړي ځواک غړي د پاکستان ملیشیا ځواکونو ته تربیه ورکوي. په مقاله کې لیکل شوي چې د پاکستان لخوا امریکایي ماهرانو ته دا حکم د اوسامه بن لادن په پټنځای د برید وړاندې د امریکایي سفارتکار ریمنډیوس لخوا د دوه پاکستانی وګړو د وژنې وروسته ورکړل شوی وو. مقاله کې وړاندې راځي چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے اهلکار ریمنډیوس د خوشکېدو وروسته پاکستان د هیواد دننه د امریکا د موجودګۍ د کمولو دھړکه ورکړی وه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې د کلنا د پاکستان په ابتاباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل شوی. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نورې کړکېچنې شوې دي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې یو خو د امریکا ولسمشر بارک اوباما انتظامیه د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د مرسته کوونکو په اړه پوښتنه راپورته کوي، نو بل خو پاکستانی ولس وایي چې امریکا د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې څه هم د اوباما انتظامیه د اسامه بن لادن په اړه پوښتنه راپورته کوي، ولی بیا هم د پاکستان سره د اړیکو خکولو په غرض د اونۍ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په اسلام آباد کې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدکاته وکړل. پاکستانی ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون سره خپل مرکه کې مارک ګروسمن ویلي په کار ده چې دواړه هیوادونه په ګډه د ترګري فرضت کار وکړي. په مقاله کې لیکل شوی چې د ویبپاڼې ویکیلیکس لخوا خپاره شو معلوماتو له مخې د وزیرستان دننه د پوځي عملیاتو پر مهال د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پاکستان پوځ د کال 2009 پر وروستیو کې دوه وارې د پاکستان دننه د امریکا د ځانګړي ځواک ټیمونو ځای پر ځای کولو منظوري ورکړې وه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې د پاکستان پوځي چارواکو لخوا لیکل شوی چې پاکستان د امریکا ځانګړي ځواک غړو ته د وتو حکم د دې لوجې نه دی ورکړی چې د پاکستان د امریکا سره اړیکې خرابې شوی، بلکې دا کسان د ضرورت نه زیات وو.
اوس هم بلې نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه لرو. د پیسو د نړیوال صندوق IMF د مشر ډومینیک سټراسکاند تر نیول کېدو وروسته نوموړي له خپلې دندې استعفا ورکړه او اوس دا بحث تود دی چې څوک به د دې لویې مالیاتي ادارې مشر وي. په دې موضوع په بېلابېلو رسنیو کې رپورټونه او خبرونه راغلي دي چې مهمې برخې یې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د 13-15 کالونو پر مهال د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر د اروپا له شتمنو او پرمختللو هیوادونو ټاکل شوی دی. ډومینیک سټراسکان هم د فرانسې وو. دا دود د نړیوال بانک په اړه هم له مودې راهیسې عملی شوی دی او د نړیوال بانک مشران امریکایان ول. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلی د IMF هر مشر چې وس راځي باید دې ته چمتو وي چې د اروپا د پورونو یا قرضو بحران او د IMF خپل ستونزې هوارې کاندي. د ورځپاڼې په خبره په 1940 زیږیز کال کې او تر هغې تر ډېرې مودې وروسته د نړۍ اقتصادي نظام داسې و چې د نړیوال بانک او IMF مشران له امریکا او اروپایي هیوادونو ټاکل کېدل، خو اوس اقتصادي تصویر یا انځور بدل دی او د چین، هند او برازیل په څیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هم مخې ته راغلي دي او باید د IMF مشر د ټولو ښه اقتصاد لرونکو هیوادونو له تکړه او بااستعداد کسانو وټاکل شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي اروپایي هیوادونه د فرانسې د مالی چارو د وزیر کریستین لاګاردې د ټاکل کېدو لپاره لار هواروي. سټراسکان هم د IMF تر مشرۍ مخ کې د فرانسې د مالی چارو وزیر و. بل دا چې د IMF ټول مشران د دې ادارې د 15 کالونو پر مهال تر 6.5 کالونو له فرانسې راغلي دي. هلته وال سټریټ ژورنال لیکي د IMF د مشر لپاره لټون لا د سټراسکان تر استعفا مخکې پیل شوی و. سټراسکان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې د نیویارک د یوه هوټل له یوې کارکوونکي سره د تیری د هڅه په تور پولیسو ونیو. وال سټریټ ژورنال هم د آی ایم ایف د مشرۍ لپاره د فرانسې د مالی چارو د وزیر نوم یاد کړی دی، خو ورسره یو بل کس هم دی. دا کس د جرمني د مرکزی بانک بونډس بانک پخوانی مشر اگزل ویبر دی. اگزل ویبر د جرمني د وزیر اعظم یا چانسلر انګلا میرکل ډیر خوښ دی او نوموړی د یونان د بحران پر مهال یونان ته د ژغورنې د پیسې ورکولو سخت مخالف و. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو بل خبر تر مخې د آی ایم ایف د مشرانو ډلې ویلي چې نوی مشر به د جون د میاشتې تر پایه وټاکل شي. د خبر تر مخې بورډ به د جون تر لسمې نیټې د نوماندانو نومونه قبلوي او بیا به د غور لپاره د یو څو کسانو نومونه وټاکي.
تاسو مشال رادیو او یو بیل بیل ورځپاڼو ته مو کتنه واوریدله او سم د خبرونی نیمه برخه ته رسیدو. یو نیمه بجا کېدون کې دا او بوریوال کاکړ د دې ساده خبرونو لنډی سوی.
د افغانستان د خوست په ولایت کې نن سهار د څلور بجو په شاوخوا کې د پولیسو پر یو ودانۍ وسلوال برید مرګ ژوبل اړولې ده. امریکا د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح څخه غوښتي چې د استعفا لپاره د خپل ژمنه سرته ورسوي. برتانیا د پیسو د نړیوال صندوق د مشرتابه لپاره د فرانس د مالی چارو د وزیر کریستین لیګارد ملاتړ کړی دی. په جورجیا کې د مخالفو ډلو په زرګونو ملاتړو د دې لپاره لاریونونه کړي دي چې ولسمشر میخائیل ساکاشویلی دی استعفا ورکړي، او ایرانی فلم ډایرکټر محمد رسولوف په فرانس کې د فلمونو د یوې میلې په ترڅ کې د تر ټولو ښه فلم ډایرکټر جایزه وګټله.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. مخکې تر دې چې شیر او تصوف اونیس پروګرام ته ورشو یا بیا هم یو څو رپورټونه لرو. د بلوچستان اسمبلی د جون د میاشتې په غونډه کې به د دې صوبې بجټ وړاندې کیږي. دا چې د بلوچستان اوسیدونکو د بجټ ته په څه نظر ګوري او څه هیلې ترې لري او څه غوښتنې، په دې اړه خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
ټاکل شوی چې د جون په میاشت کې به د نورو صوبو په څیر د بلوچستان کلنی بجټ هم اعلان کړل شي. په دې برسره چې د واکمن پیپلز ګوند او د ټولو اتحادي ګوندونو لخوا ادا کیږي، د صوبې را روان بجټ به د دوی په وینا عوام دوست بجټ وي. خو دا چې د دې صوبې اوسیدونکي دې ته خوشبینه دي کایا، د کوټې په پرنس سړک مې له څو تنو څخه وپوښتل.
زه خیر محمد مری بجټ کې د روان بجټ کې چې مور څه هیڅ بجټ تر اوسه به شوی نه ده. بورا چې دې جزار به ګران شوی ده او نور سبزیان هم دا څه ګران شوی ده، او دا روان بجټ سره نو دا ګورنمنت بلوچستان څه هیڅ نه نسته. امید نسته چې شای بارزان شي ګران به شي شای بارزان نسته.
ځوانم چې دی غلام الدین کاکړ دی، دا راو دا بجټ چې وو دا موږ بالکل ته خوشاله نه یو. ولې په دې باندې چې ورځ په ورځ ګرانی نورم ګرانی جوړیږي، ګر څه په سوچ ملام نه دی.
ځوانم اسمت لا دی کوم در روانه غشه روان دی جړ د دې ته زموږ هیڅ د ارزاني هیڅ دغه استه امید. ولې د ملک کوم نغشه روان دی حالات د دې مطابق چې موږ وکړو نو زموږ بالکل په سو پیسټ کې زموږ یو پیسټ دا او پیټ نشته چې دی به زموږ د کوم روزمره استعمال شانه دا موږ سره ارتخان کې تقریبا د دې زموږ سره یو پیسټ دا دا موږ نشته امید چې شان برتخان سي.
ځوانو چې دی مولیا در سلام دی او له قبایلو سره تعلق دی، موږ په دې باندې ډیر خوشاله په دا بجټ باندې چې بجټ کې شو دی، او په دا کې شاید د غریب عوام سره خاطر وسی او نه سبا کومه قیمتي جوړه سوي کی دا هغه وجه دا ده تر وخت لمخه خلک د دغه نار وی چې ورور شیرا ګران دکاندار د ابل د تجارت په دغه کې پایده ده. موږ بیا په دغه کې تاوان کې چیرې ګرانی جوړه سي.
په همدې پرنس سړک مې له یو دکاندار خیرالله څخه د دې صوبې د را روان بجټ په حق لوپشتل. صوبایي حکومت وایي د نور کله په پرتلبه دا بجټ د غریبو خلکو لپاره شوي، خو خیرالله داسې فکر نه کوي.
د بجټ په حواله باندې زما دا نظر دی چې هر شی ګرانی دومره سرته رسیدلې دی چې هغه اوس تر کابو وتلې ده. په دغه رقم کې پټرول هم لوړ لاړه، ډیزل هم ګران سوله، او کاروبارونه هم کمزوري سوي دي، او بجټ ورځ په ورځ پورته روان دي، کښته نه دی راغلی. زموږ د دې صوبې کم خلک چې دي هم ډیر په تکلیف کېږي، هم یې معیشت ډیر کمزوري سوي دي.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکي محمد الله بیا ګرانی د هرې خوشحالۍ دښمنه بولي، او د ده په وینا غوښتنه یې دا ده چې حکومت دې د خوراکي توکیو په بیو کې کموالی وکړي.
دا ګرانی خو را روانه ده،
ټول دنیا په دې جګړه کې پراته دي، په کوټه بلوچستان کې خپه دي، پریشان دي. شای سرزان یا سړی خوشاله کیږي، خوشحالي پیدا کوي، دوستی او خیشی کوي، څه شای ګران شي نو ټول مصیبتونه راغلي. څه خدای دې ارزانی راولي، پوسی په دې کې کوشش وشي ارزانی راشي، عوام خوشاله شي، ګرانی سوله صاحب کوز دي ودونه هر شی قیمتي سوله.
بل خاتمې د همدې بجټ په حق له د دې صوبې د خزانه ل وزیر میر عاصم کورد ګلو څخه وپشتل را روان بجټ به څه ډول وي. زه دا وایم چې دا را روان بجټ چې زموږ د بلوچستان به پیښیږي دا به یو اولسي بجټ وي، او زموږ هڅه ده چې د بلوچستان غریب وګړو ته زیات امداد ولاسي. که څه هم واکمن پیپلز ګوند او د هغوی په اتحادیانو کې د را روان بجټ په حق ډیر څه ویل کیږي، خو د دې صوبې ډیری اوسیدونکي د تیر په څیر دا ځل هم را روان بجټ ته خوشبینه نه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو اوریده خیبر پختونخوا او شاوخوا قبایلی کلیوالو سیمو کې د لوډ شیرینګ یا د بجلی د کمښت د زیاتوالي او د خلکو د شکایتونو وروسته د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر او د برېښنا او انرژي د څنګې د اړوندو ادارو د چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. په غونډه کې خو د سلی رښتو ساتونو برېښنا پر بیا بحالې پریکړه نه ده شوې، خو د خار او کلیوالو سیمو ته د یو ډول لوډ شیرینګ د ورکولو او د سیستم د ستونزو په هوارولو پریکړه شوې ده. په دې اړه غلام غوث له پیښوره نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر دفتر کې د اوچتې پایې یو غونډه کې د بجلی د ناروا او غیر اعلانیا لوډ شیډینګ جاج واغستل شو. د غونډې ته د پیسکو لوړپوړي چارواکي هم رابلل شوي وو. دا غونډه د صوبایي اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټي په مشرۍ کې ترسره شوه، چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین، د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان، ډیپټي سپیکر خوشدل خان او د پیسکو چیپ انجینیر عبدالحنان په شمول د پیسکو نورو چارواکو ګډون وکړو. د دې غونډې د مخې او ګټو په اړه سپیکر کرامت الله خان چغرمټي مشال ریډیو ته وویل:
او د یوې خبرې علاج نشته چې هغه مونږه 24 غنټې بجلی د دې خبرونو واضح شو چې د بجلی کمې ده او بجلی 24 غنټې نشي ورکړې کېده. خو سونه لوډ شیډینګ په خار کې کیږي چې دا نه کلو کې نسبتا کم شي. لوډ شیډینګ سسٹم کې کوم کمې ده، چرته چې لینونه خراب دي، چرته چې هغه د پاره بندوبست شو، د دې میټینګ دا یو فائدہ شو چې د سٹور کده پنجاب نه دی کده هر ځای نه دی برو چتای او کم فیډر چې اوس ځان لا ډبل ډبل کوي نیمایې دا غي امید ده ان شاء الله دا غي بندوبست شو.
د بجلی د لوډ شیډینګ د مهمې ستونزې په لړ کې د بجلی د محکمې د بے پرواهۍ په اړه ډیپټي سپیکر خوشدل خان مشال ریډیو ته وویل:
لکه چې نو اپډی والا چې کوم افسران زموږ د چیف انجینیر عبدالحنان او هغه سره د بل ایسی حل متعلق راغلو، نه هغه سره شډولو، نه هغه سره ډاکومېنټس داسې و چې هغه نه ما دا تاسو کو چې تاسو ما ته شډولو خای چې تاسو کوم شډول لاندې مونږ ټیټ کوي. ما هغه دا ویلي چې نیکس میټینګ به مونږ را وبلو چې هغه کې تاسو مونږ ته شډولو خای د کود ملکی سطح باندې، صوبایي سطح باندې او ضلعي سطح باندې او د ان پی سی سی چې کوم د اسلام آباد والا حکام دی داغی موږ شډول غای چې را داغی سه شډول له موږ سره دا نه چې کله دا ساه شډول له او دا مطلب به د ویډیو شډول له او دا د چیف انجینر شډول له او دا اسلام آباد شډول له.
د خیبر پښتونخوا د حکومت وایان میا افتخار حسین وویل چې هر څوک د بجلی کمې دی خو ولې د شډول مطابق لوډ شیډینګ پکار دی.
که د شډول مطابق دی لوډ شیډینګ کوي بالکل موږ ته تیار یو، ځکه وسره په میټینګ کې دا خبره سپینه کړه چې موږ د شډول نه علاوه لوډ شیډینګ نه منو. بل اوور بیرنګ دی چې هغه کې زموږ خلک ډیر مطلب په تکلیف کې دي مونږ اور بیلنګ نه منو او بل دی دفترونه بروزي چې بار په غیبه ډیوټیو کې مسله شته خو مونږ په شریک باندې حل کوو که د کندو خبر عام شته خو د کندو نه علاوه هم مشکلات شته مونږ به کوشش کوو چې ټول مسلې په شریک باندې حل کوو پبلک تم په کار کې نه سره کوآپریشن کوي او دوی هم په کار دي چې مطلب د موجوده صورتحال خیال وساتي د یو شیډول مطابق مونږ هر څه ته تیار یو کوم مشترکه هوش تړلو ته تیار یو خو د شیډول نه علاوه چې کوم دی په کار نه ده
دا چې د بجلی محکمه د لوډ شیډینګ د ستونزې سره ولې مخ ده او د دې ستونزې د هوارولو لپاره د بجلی محکمه سهلې ځلې هم کوي او کنه د دې پښتنې په جواب کې د پیسکو چیپ انجینیر عبدالحنان وویل
تاسو پته نن سبا ټول ملک کې دا کرایسس دی انرژي کرایسس دی لوډ شیډینګ کیږي لګیا دی دغه شان طریقي صاحب باندې سبا سرت قیمتي ودن تا خلکو او احتجاج چې ان شډول باندې نو ان شډول باندې مونږه ان پی سی سی سره لګیاو چاونه کی خو چونکی باس ہے ایمرجنسی راشی نو اغي سره مغي سولوشن ني نو دی لپاره کی دین علاوه تاسو پته چې رستو رزو کې دمو ټاور هم ډیمیج شوی دی اغي په جم دمو دلته کرایسس راغلی لوڈ شیڈنگ کی لگیا دے اور دین علاوہ لوڈ دلتا اس اوور بلنگ لا پارا مسئلے شو نو منگا دی باندې الریڈی لوڈ فارمیشن دا لکل کڑی جتا سو اور بلنگ مکوئی منگا چ سوک ریسپانسیبل شو نو غی باندې بڑے سخت ایکسیڈنٹ ہوا
ولید پیسکو یو بل چارواکی مشال ریڈیو ته وویل چې په ملک کې د بجلی د کمخ بنیادی وجہ دادا چې ولس په غلا بجلی کاروي چې له وجې د بجلی محکمه د ستونزو سره مخ کیږي او بیا د هغې سره د لوډ شیډینګ نه بغیر څه بله چاره نه وي.
ما نوم دی محمد شفیق اورکزی، پراجیکټ ډایریکټر کنسټرکشن پیسکو. هر سړی کونډه لګولې یو میټر لګولې یو کونډه لګولې او یو اور بلنګ دی ته تا میټر دی غاړې کې لګولې دی غاړې کې د نیولې دی بس ته ویږي هغه ته دی اور بلنګ یې لګیا دی مو ته خلک پیمنٹ مو ته نه کوي مو تیل ولا ته نه کوو مو ګیس ولا ته پیمنٹ نه کوو او مونه بجلی کټ کی مو باندې ګیس بند کی مو باندې پټرول تیل بند کی ګیس بند کی پور حسونه بند شي ورنه د مو دومره پور حسونه دی چې کاغذ صحیح حالت کی وی اور هغه ته کنټینیو سپلای راځي کنه نو مو مطلب دی انسټال کیپیسټی دومره دی کنه نن سبا د ډیمانډ مو پوره کوي شي.
یاد دی وی چې دا وخت د خیبر پښتونخوا په خریو کې د 12 نو وخت تر 14 غنټو پوري او په کلیوالو علاقو کې د 14 نو وخت تر 16 غنټو پوري لوډ شیډینګ کیږي. ورام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال ریډیو خبرونه را نتی شو
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه
تاسو مشال رادیو ریو تاسو هم کولای شئ مشال رادیو ډاٹ کام کې زموږ ټولې خبرونه په ژوندۍ باندې هم تر لاسه کړئ په لیکل شوی باندې هم تر لاسه کړئ او کچې دي کوم خبرونه مو نی اوریدلې ونیزي پر خبرونه هم زموږ هم ما غلطه دي تاسو کولای شئ چې بیا بیا مشال رادیو ډاٹ کام ته ورشي او زموږ ټولې خبرونه حالته په آرشیف هم تر لاسه کړئ. خو کچې دي تاسو انټرنیټ لري مخکې تر دې چې شیر او تاسو ونیز پروګرام ته ورشو بیا هم درته یو بل رپورت لرو چې د کار کاروندو پاړه د مومندو ایجنسی تقریبا 2,10,000 ایکړه ځمکه ده چې پکې 2,000 او 410 ایکړه ځمکه د کاروندې جوګه ده. خو سکال په دې سیمه کې د وچکالۍ او سوکړې له امله د دغه سیمې فصلونه ډیر کم راغلي دي. د زراعت یا د کرنې د څانګې چارواکي وایي چې اویا په سلو کې غنم سکال کم شوي دي. په دې اړه نور حال د شهنواز ترکزی په رپورټ کې
د محمود جنسی رغبه په 2,01,000 او 640 اکړه مشتمل ده چې د کروندیز مکه پکې 2,040 او 10 اکړه ده. د محکمه زراعت محمد جنسی د عدد شمار تر مخه شپږ زره نه سوه او پنځه اکړه ځمکه نهري او دیارلس زره شپږ سوه او پنځه اویا اکړه ځمکه په بارانونو خړوبولی شي چې د دغه ځمکو نه اووه ویشت زره اته سوه او درې دېرش کروندګر خاندانونه فایده اخلي. خو سږ کال د بارانونو د نشوالي او د سخت سوکړې د وجې د کروندګرو ډېر مالي زیان شوی دی. د هلکی ګنداو یو اوسیدونکی ضابط خان وایي هغه څومره تخم کرلې او مصرف شوی او هغه یې هم سر نه کړل.
منگ چې سکلی کما ټول از مګه کرلې و دا 10-11 جرب نو تقریبا چې موږ پکې سلور نیم منه تخم هم پکې اچولې او 15 منه غنم موږ له وشول کنه. د دې وجه دا و چې موږ بارانونو او بارون ته انتظار کوو چې باران به وشي وتر به وشي موږ به کروګو. خو چونکی باران ډیر لیټ وشو نو هغه باران د لیټوالي په وجه باندې دا فصل کمزور راوخته او اړور شو.
کفایت خان د سامخیلو قبیلی خاپخ روډ اوسیدونکی دی او وایي چې غنم ځکه ونه شو چې بارانونه نه وو.
موږ خو غنم کرلي وو، غنم خو سږ کال سوکړه وو، هغه هم ونه شو. لکه نه مخکې به هم پرې جوار کړه، جوار به لکه دې چې غنم به ورې بدله وروسته به هم ورپسې جوار کرل. سږ کال خو بس سوکړه ده، جوار هم مطلب ټیم یې نشته دی او ختم شو ځکه چې بارانونه نشته دی. یو اصل وجه دلته د اوبو کمی دی.
د بر محمود ایجنسی بایزای او خوایزای سیمه کې د خراب حالت د وجه هم ډیر ځمکې شاړي پاتې شوې دي. حبیب ګل د لخکر کلی بایزای اوسیدونکي دی او وایي چې هغوی بې کوره دي، ځمکې ته پاتې شوې دي.
یاره تقریبا 30 جیره بزمکه بزمنګي یو اتلس منه تخم منګ دی. منګ دومره تخم دی لکه منګ لبه دومره فصل کېده چې منګ به داغې نه خرڅوم. دومره فصل لکه بارانی بادام په وجه به کېده او وسکل خو بارانونه هم په دی وجه باندې او دا دوه دوه نیم کال وشو چې منګ متاثر شوی او کته پېښور کې اوسېږو په کرای کور کې. نو بس دوه نیم کال وشو منګ ځمکې هم داسې پرېښې دي، کورونه هر څه پاتې.
عبدالله جان د کمالي علیمزی اوسیدونکی یو ځوان دی او وایي چې د هغوی ځمکو به وړاندې ډیر غنم پیدا کول.
یاره یو پنځه جره ځمکه به مې او په هغې کې موږ تقریبا یو نیم من تخم کړی وو او شپږ منه غنم یې الګ کړي دي. یاره تقریبا ټولو خلکو دغه لږ چاله پنځه شپېته منه کې دغه شل منه کېږي، یو چاله شل منه کې غله پنځه شپږ منه کېږي. همدغسې سیسټم داسې سکل شوی داسې.
د محکمه زراعت محمد ایجنسی اګریکلچر افیسر فضل محمود خان د هغه تحصیلونو یا د سیمو په اړه وویل کومې چې باراني او کومې نهري دي.
موږ سره په محمد ایجنسی کې صرف او صرف په میچنه سرکل کې نهري علاقه ده. نور ټوله موږ سره زیاتر کویان دي، ټیوب ویل دي. تقریبا 70% ان ایریګیټډ ایریا زموږ چې کوم داغه نه ده شوی، 30% شوی. د خو هغه ځکه چې د خلکو د پټو ته پولي مولیا چولی او لګ نیل پکې جمع نه هغه کې شوی دی، غنم شوی دی.
او یو وکړ زمکه سمره غنم پیدا کوي. محکمه زراعت څه تخمینه لګولې ده؟ فضل محمود خان وویل
نهري علاقه کې تقریبا 40 نه 45 پورې پر اکر پیداوار دی امن، او بارانی پټی چې کوم دین پاغه کې 15 نه 18 پورې پر اکر پیداوار دی.
د ولز غختنه ده چې قبایلی انتظامیه دی په هغه واړه ډیمونو کار تون کړي، کوم سلور ډیمونه چې په محمود جنسی کې منظور شوی دی چې دغه ولز پرې خپل ځمکه د کروندې د پاره بیا آباد کړي. شانواز ترکزای، مشال ریډیو، محمود جنسی.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریک دی. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
تاسو مشال رادیو ری او سم شیر او تصوف اونیس پروگرام خبرې دوته دي. په دې خبرونه کې به دا ور د صوفیزم د تاریخ پاړه په لویدیز او هیوادونو کې د صوفیزم د تاریخ پاړه ډیر سواوري. دا خبرونه تاسو ته احمد شاه اعظمی برابر کړی ده.
که که هم د تصوف ریښه او تاریخ په اوسنی افغانستان یا منځنی آسیا کې شودل کیږي او شرقي ټولنه د تصوف ځنګو ګڼل کیږي، خو د وخت په تیریدو سره د نړیوالې مفکورې او پدیدې په توګه تصوف د نړۍ نور برخو او ملتونو ته هم غځونی وکړي او هلته د نور ټولنو له دود سره سم وده وکړه. د وروستي انکشافاتو پر بنسټ باندې د تصوف له شرقي چوکاټ څخه وتل او غربي ټولنې ته ورننوتل ځانته بیل تاریخ لري چې د ډیرو پوهانو په اند په لیکلې بڼه یې موندل ډیر ګران دي. خو د زیاتره څېړنو له مخې تصوف په غربي ټولنه کې په لومړي ځل په سپین کې څرګند سو، کله چې په اتمه میلادي پیړۍ کې دلته مسلمانانو واک ترلاسه کړی او د اندلس په نامه یې دا سیمه تر خپل اغیز لاندې راوسته. د دولسمې میلادي پیړۍ د تصوف ستر عالم محی الدین ابن العربی هم په اندلس یا سپین کې زیږیدلی و چې د تصوف او فلسفې ستر ښوونکی ګڼل کیږي. له همدې کبله په غرب کې د تصوف په واده کې د ابن العربی رول د یادونې وړ دی. د امریکا په هوای په هنتون کې د مذهبي څانګې شوونکی ډاکټر جیمز ډی فرانکل وایي چې کڅه هم تصوف یو اسلامي مفکوره ده، خو د یورپ او اسلام ترمنځ اړیکې دومره زړې دي لکه خپل چې اسلام دی.
I think that the contact between Europe and Islam is as old as Islam almost.
زه فکر کوم چې د یورپ او اسلام ترمنځ اړیکې دومره زړې دي لکه خپل چې اسلام دی. د اسلام د پیغمبر دراتک سره سم په 1600 کې دننه مسلمانان یا عرب ترکی ته راورسیدل، نو د اسلام او یورپ ترمنځ اړیکې پیل شوې او موږ د انګیرو چې په اتمه یا نهمه میلادي پیړۍ کې دا اړیکې رامنځته شوې. په ځانګړې توګه په سپین کې چیرې چې د مسلمانانو حکومت او خو ګڼ شمیر يهوديان او عیسایان هم استوګنو، نو هلته د يهودي صوفيانو او عیسویانو ترمنځ له مسلمان بزرگانو او صوفيانو سره اړیکې جوړې شوې. نو په اصل کې لنه یا لسو پیړیو راځي په یورپ کې تصوف شته، خو په لیکلي بڼه د دې تاریخ نه لرو. بیا وروسته په 14مه پیړۍ کې زموږ سره معلومات نشته چې په سپین کې کوم لوی صوفيان پیدا شول. موږ باور کولای شو چې په یورپ او اسلامي سپین کې ډیرو اغیزناک قوتونو وده وکړه چې په هغه کې د تصوف فلسفه او د تصوف تعلیمات مهم ګڼل کیږي. نو لدې کبله تصوف اوږد تاریخ لري.
په اسلامي سپین کې تصوف هغه وخت وده وموندل کله چې واکداران مسلمانان وو. په 15مه میلادي پیړۍ کې د عیسایانو تر خوځښت وروسته په سپین کې د مسلمانانو او نیم سوه کلنه واکداري پای ته ورسېدل، خو بیا هم له شرق څخه د غرب پر لور د تصوف سفر روان وو. ډاکټر جیمز په دې اړه وایي چې د عیسایانو تر واکداري وروسته اروپایي سیلګرانو او تاجرانو شرقي تصوف له ځان سره غرب ته راوړي.
Certainly influence from Islamic culture. Even though there was hostility between
اسلامي کلتور ډیر زیات اغیز درلودلو، که څه هم د عیسائی یورپ او شرقي اسلام ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. تاسو به په صلیبي جنگونو خبر یاست چې کیتولیک عیسایانو په 1492 میلادي کال کې سپین بیا فتح کړي. نو شواهد شته چې په هغه دور کې خلکو د تجارت په غرض یا د نوو معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه سفر کولو، او د اسلامي نړۍ د سفر پر مهال اروپایي سفر کوونکو د تصوف تعلیمات ولیدل، ځکه چې تصوف په منځني سیا کې ډیر پر اوروجو. په حقیقت کې موږ ویلای شو چې په شپاړه سمه یا ولسمه پیړۍ کې ډیری مسلمانان د تصوفي سلسلو د مریدانو په حیث یا د یو مشهوره دود په حیث د تصوف تر اغیز لاندې راغلي وو. نو چې کله به دغه غربیانو د اسلامي نړۍ سفر وکړو، نو له ځان سره به د درویشانو عارفانو کیسې راوړې چې دوی به سحر یا معجزاتي نندارې ترسره کولې. زه فکر کوم چې غربي مفکوره د اسلامي تصوف د دغو کیسو تر اغیز لاندې راغله چې په سرګند ډول د تصوف لاره وه.
په لویدیځ کې د تصوف د راتګ بیلابیلې لارې وې، خو تر ټولو اغیزناکه لارې د تصوف روحاني بڼه وه چې ډېری لویدیځوالې تر خپل اغیز لاندې راوستل. ډاکټر جیمز یو ځل بیا
of the Renaissance and even into the 18th and 19th centuries in Europe with
د رنسانس پر مهال او بیا په ځانګړي ډول په اتلسمې او نولسمې پیړۍ کې چې کله غربیانو یا اروپایانو اسلامي هیوادونه تر خپل استعمار لاندې راوسته، نو د دوی ترمنځ اړیکې نورې هم زیاتې شوې. او چې څرنګه مونږ خبر یو، د استعمار په وروستیو کلونو کې یا د اسلامي هیوادونو د خپلواکۍ پر مهال بیا دغه کسان بیرته خپلو پلرنیو ټاټوبو ته راغلل، که هغه برتانیا وه، که فرانس و، او که یا هالینډ او نور. په دغو کسانو کې ځینې داسې هم وو چې هغوی په یورپ کې د اسلامي تعلیماتو پر مهال پر تصوف عمل کولو. زه فکر کوم چې په یورپ کې د تصوف د راتګ بیلابیلې لارې وي. کله چې موږ نولسمې پیړۍ ته ګورو، نو په یورپ یا غرب کې یو نوی دود وده کوي چې په عامه توګه موږ روحانیت ورته ویلی شو، چې کیدای شي دا د عیسایت د غلبې په غبرګون کې رامنځته شوی وي، یا چې ځینو خلکو د عیسایت اړوند مذهب ته لاره کتله، نو تصوف د دغه ډول روحاني ټولنو په روحاني اعمالو کې وده موندلې وي. کیدای شي دوی نورو آسیایی او تهذیبي فلسفو ته لاره موندلې وي چې هندویزم او بودیزم هم پکې شامل وو. نو دغه یو ډول کره دودونه وو چې د غیر عیسایي او شرقي مذاهبو څخه به اخیستل شوي وي.
د بیلابیلو څېړنو له مخې دا څرګندېږي چې تصوف تر خپل راتګ ډېر ژر وروسته یورپ ته غځونې وکړې، خو همدا تصوف په امریکا کې په ځان سره راغلی. په امریکا کې د تصوف د راتګ په اړه په لیکلې بڼه کره معلومات نشته، خو بیا هم ځینې څېړونکي د حضرت عنایت خان نوم یادوي چې په کال 1911 کې امریکا ته تصوف راوړی. د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې د تصوف یو څېړونکی ایلیټ ایلن بزانو وایي چې تصوف په عمومي ډول یو عملی بڼه لري او هر چیرې چې مسلمانان شته هلته صوفیان هم شته.
زما په خیال دا تر ډیره عملی بڼه لري. هر هغه ځای کې چې مسلمانان دي هلته صوفیان هم شته. تر کومه ځایه چې د امریکای خبره ده، نو دا ستونزمنه ده چې ثابته کړو چې په امریکا کې مسلمانان په تصوف عمل کوي، ځکه چې موږ په دې اړه ډېرې لیکنې او څېړنې نه لرو. د څېړنو د نشتون له کبله موږ نشو کولای چې د کالونالایزم د محل د تصوف په دوره وغږیږو، خو کولای شو د شلمې پیړۍ تصوف په پړاوونو وویشو. نو د امریکای خبره مو کوله، حضرت عنایت خان داسې یو کس و چې په 1911 کې امریکې ته د تصوف په راوړلو کې برخه لرله، خو په دې نه پوهیږو چې آیا هغه لومړی کس و چې امریکې ته یې تصوف راوړ او که نه. خو دا ښکاره ده چې په دې برخه کې د هغه رول و.
تصوف د لویدیز په بیلابیلو هیوادونو کې د وخت په تیریدو سره وده وکړه. په استرالیا کې د تصوف څېړونکي ډاکټر احسان ازری وایي چې تصوف د ډېرې مودې راهیسې په لویدیز کې په یوه یا بل بڼه موجود وو.
تصوف په لویدیز کې له ډېره پخوا زمانو راهیسې موجود وو، او دلته نه یوازې د ادبیاتو په څانګه کې، د فلسفې په څانګه کې، او همداسې د بشري علومو په څانګو کې تصوف زیاتې اغېزې درلودلې دي. د اتلسمې پیړۍ کې یو جرمني لیکوال د لومړي ځل لپاره دا وکاراوه. مخکې له هغه نه هم ګویته مثلا د جرمني شاعر او لیکوال، هغه هم تصوف کې زیات لاس درلوده، او زیاتره د متصوفینو اشعار ټول په خپله ژبه باندې وژباړل. څنګه چې افغانستان زانګو د تصوف په اسلامي نړۍ کې، نو د افغانستان متصوفینو له مولانا جلال الدین بلخي زیات په لویدیز کې زیات شهرت لري، او د اشعار په امریکا کې اوس هم حتی ویل کېږي چې دومره زیات لیوالتیا ورته موجوده ده چې هیڅ حد اندازه نه لري. او بل ډېر لوی افغان فیلسوف سید ادریس شاه نومېده، چې هغه د پغمانو او د سردار اقبال علی شاه زوی و، سید نادرخان په وخت کې دیپلومات و. ادریس شاه زیاتره که په لویدیز اروپایي هیوادونو کې زیات خور که له پوهنتونونو له دروازو نه راووت، حتی تمامو فرهنګ اسلامي تصوف خپور که. هغه همدا ادریس شاه و چې د 15 کتابونه ولیکل، د مولانانو نیولې تر معاصرو صوفیانو آثار هم د خپلو کتابونو کې، حتی د مرزا خان انصاری تصوف هم د راوړی د خپلو کتابونو کې.
که څه هم په لویدیز کې تصوف په یوه یا بله بڼه موجود وو، خو د نوو پرمختګونو سره سم په یورپ او امریکا کې تصوف ته ډېره پاملرنه وسوه، او دا د یوې فلسفې او علم په توګه وکارول سو. په هندوستان کې میش د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې په لویدیز کې پوهانو د تصوف یو نوی تشریح نړۍ ته وړاندې کړل.
په غرب کې د وروستیو پرمختګونو په نتیجه کې تصوف ته ډېره زیاته پاملرنه وشوه، او په دې ارتباط باندې یو زیات شمېر آلمان پوهان خصوصا په یورپ کې یا په دغه طرف کې اخته شو او په دې برخه کې کار وکړ. دوی د تصوف یا عرفان یا د معرفت یو نوی تعریف یا نوی تشریح دنیا ته وړاندې کړه، یا هغه څه چې تر اوسه پورې په شرق کې دومره پرمختللي نه وو، یا په شرق کې په هغه ارزښتونو سره نه تعریف کېده یا نه شوی تعریف کېدلی، دا په غرب کې په ډېر آسانۍ سره خصوصا وروسته له هغه څخه چې رنسانس په غرب کې وده کوي د تصوف او د عرفاني ارزښتونو تشریح او د هغو مفهوم هم نوې بڼه غوره کوي. تر کومه ځایه چې ښکاري د تصوف لپاره په غرب کې هم کار شوی و، زه فکر کوم په نولسمه او شلمه پېړۍ کې هغو عالمانو چې په غرب کې په دغه طرف کې کار وکړ د هغو لوی شهرت دا وه چې دوی په غربي ټولنه کې د دغې شرقي پدیدې یا تصوف ډېر ښه تعبیر او تفسیر وکړی شو. دا یې یو پرتلیز درس یا تحقیق په نتیجه کې په یوه نوې بڼه باندې تشریح کړ.
تصوف له لومړۍ ورځې راهیسې د بشر دوستۍ، سولې او زغم درس ورکړی دی، نو په همدې خاطر د نړۍ په هر کونج کې د مفکورې ته اړتیا لیدل کیږي. تصوف که د علم یا فلسفې په بڼه وي یا که د روحانیت په بڼه، په لویدیځ کې د وخت په تیرېدو سره نور زیات اغیز کړی او ډیری غربیان خپل ځان ته راجلب کړی دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.